السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم کرا غلاست هم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپل ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون خبری غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ اسف درانای له چهارشمې تر پرون پورې کابل کې وو او له طالب چارواکو سره د امنیتی موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو کړي زهرا بلوچویل د طالبانو حکومت د ترهګری د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګری لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وای د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال دغه هیواد 30 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري یو این ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دغه هیواد کې 90% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کایت کوي او وایي له سهار تر ماښام د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قومندانۍ ویلي دا پیښه تېره شپه درې بجې د نهم یوازې په یوه سیمه کې شوې په مړو کې یو نارینه یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شوی چې جاپان د زامبیا ټیم ته 15 ګولونه ورکړل د خزینه او د فوټبال نړیوال جام د آسترالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 22 ملي لوبډلو پاتو ګروپو کې برخه اخیستې ده اوکرایني چارواکو نن ویل په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لکتر لګ شپک کسان وژل شوي د دغه چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو شپاړس کروستو غندي او تر شلو ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو به له پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافي هوا توغندي توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کولستار یا خوشي مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی او فیسبوک پانی ته ورشي رازو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ته ده ملګرو ملتونو پراختیایی اداره یو این ڈی پی پی او ریپورت کې ویلي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب شوی او د دغه بنسټ په خبره باندې 40 میلیونه افغانان خوراکي مرستو ته اړتیا لري د خلکو د خوړو د مسؤلیت د اندیښنو په ارتباط مو لکارپو بشیر دودیال سره خبرې کړې دي
افغانان غذایی مسئولیت نداری غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرته ده دینه چه دوی اندخنه و تشویش بلدی
پا پاکستان که دیره ده پیاو و پیدوا ده امریکا ده کیسون و ده وقتون که پر ارتباط هم تاست ده راپور لرو چه ننی آل تپی و سرپرتی زایی که مزایده کردی و ده امریکا لدولت اغواری چه ده دوی کیسون و ترسیده گیو کریم د آرایشګرو ښځو په اړه هم ریپورت لرو چې وایي د طالبانو غوښتنې منلې دي خو سرلاغي هم دوی مجبور دي چې دوکانونه وتړي
سلمانان است کلمه گوی د محمد رسول الله په هر آرایشګا کې درې سالور قران شریفونه یې خېدي جن نمازونه دا د افسوس زیاده چې موږ دوکان تړل کیږي او موږ لدې زین موږ زو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان جی پی واي د 2000 کال رئیس د افغانانو په آیت کې 10% کمواله راغلی چې عمل اوس مهال د دې هیواد 3.3 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان جی پی د آبادۍ په نوم د خپلې بي پروژې په راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شوی ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 4.9% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 3.3 میلیونه افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټوټه کې 10% کموالی راغلی او 15% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې 28 میلیونه افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 88% افغانان پوره وړي دي، 50% نورو کورنیو د خپل خوړو اندازه را کم کړي او یا په خپل خوړو کې بدلون راوستي او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. په راپور کې راغلي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څومره طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ترې وغوښتل شو چې خپل د پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریس کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې لپاره په 2021 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابېلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینه لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیايي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
پکرای کور کې شوان کوم، کڅوک مرسته وکړي کرای ورکولای شم کنه؟ هیڅ هم د وسی هم کرای پاتې ده. اته کسي ته کور نه لرم. په خار کې ګرځم، د خلکو پاتې شوی خوراکي توکي راټولوم او خپل بچیانو ته وړم. هیڅ را سره مرسته نه راکړي. اوس هم راته وویل شو چې دلته مرسته ویشل کیږي، راغلم خو هیڅ نه و.
د دې خار یو بل اوسیدونکو عبد الله چې لسی کراچي چلوي وایي له سهار تر ماښامه یې 500 افغانۍ پیدا کوي.
لاسی کراچی چلاوم، کله 500 روپی مزدوری کوم. بیکاری دومره زیات شوی چې قرار خوب نه کوو. تمام ورځ وګور په هیڅ مش پیدا کولای.
د یادونه د چتردی مخ کی یو ان ډی پی خبرداري ورکړی وو چې د بودیجې لکه مخ سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونلري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم ورزل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په آیت کې 10% کموالی راغلی او لامل اوس په دغه هیواد کې 3.3 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 3.5 میلیونه شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپله غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکفي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصر د لحاظ د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکل ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت معنا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایی یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنجه وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کیږي.
دودیال صاحب، دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ؟ څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات وته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوچني فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې لپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، وروسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال مؤسسات هم د دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ایو راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله مؤسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول مؤسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونشي، کومک وشي. اما کله چې د دې مؤسساتو کار محدودېږي، دوی د کار مخه نیول دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د سنگارتونو د تړلو پریکړه ځکه کړې ده چې د دوی سپارښتنې آرایشګرو نه منلې. خو یو شمېر سنگارګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د دغه وزارت څخه سپارښتنې او لارښوونې یا مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم ټولو شرایطو ته پام خپل کارونه مخ ته وړل او اوس په دې اندېښنه کې دي چې بیروزګاره کیږي. نرګس مومند حسنزه د ځینو آرایشګرو سره خبرې کړې دي او استناد لمونږ سره په همدې اړه باندې ورستي جزئیات شریکوي.
که څه هم د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارتونونو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول غني، خو یو شمېر سنگارګری ادعا کوي وای دوی ته مکتوب نه دی ورسېدلی. د یو سنگار ځای مسول شایما ازادي رادیو ته وویل،
خو یک ما ورقه چې دی وای په تلویزیون کې مونږ واوري د لا مونږ ته خو نه چا ورقه راکړې، پنځله سره شګاګانو سره زه تماس لرم، یوم خبر نه دی اس مونږ اجد دی دغه کده مونږ ته راکړې، غلی بو زمونږ راشګا به ک داخل به کتل او لری شکر د الحمدلله مونږ مسلمانانه است کلمه ګوی د محمد رسول الله هر راشګا کې درې سالور قران شریفونه یې کې دی جنمازونه دا دی. افسوس زیاده چې مونږ دکان تړل کیږي او مونږ لدی زنه مونږ زو
شایما چې نن یې سنگار ځای تړل شوی دی د ورستی ورځې کیسه داسې کوي.
زما اته دانې شاګردانه دي بیچاره نن راغلي زما واد ټوله ولا ټول په یو بل سره غاړيګانې واچولې په چېغو چېغو وجړلې خاطر باندې مخبل امر سره ډېر وجړلې.
نوموړي کیسه هم ټینګار کوي چې کوم مکتوب نه دی ورسېدلې خو وایي کوم موارد چې په مکتوب کې دي هغه ټول دی مراد کړی دي. خو د بل خلایت اوسیدونکي هڅو وایي مکتوب ورته رسېدلی دی. دا وایي
تقریبا دو مپیش بر ما یک مکتوب اومده بود باید هر رقم حصول
مکتا دو میشته وړاندې یو مکتوب راغی مونږ باندې چې هر ډول اصول کې خودل مونږ عملی کړل ان یو ویل د خزو عکسونه دی پاک یې کړی پاک مو کړل هر څه چې ویلې مونږ کړی اکاس ته مو اجازه نه ورکوله دا پرون مو شاګردانو دکان ټولو فکر مې کاوه ژوند مونږ نور اخر ته رسیدلای
همیشه فکر مې کړم چې بیخې د ژوندګي مو د اخر رسیده
د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت وایند آکف ماجر له تولونیوس خصوصي رسنې سره په مرکه کې دا خبر کړی چې د سنگار تونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارګرو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول غني. خو کله چې ازادي رادیو د سنگارګرو د ادعا او پاړه پوښتنې ځواب نه کړي طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د زمري لدرې په کابل او درې دېرش ولایتونو کې سنگار تونونو د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې و سرچینوي طالبانو د حکومت د نوي بندیز لمخې په ټول هیواد کې د 12000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند شي او شاوخوا 15000 خزې له کاره بې برخې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتنبایو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دا به په غیر متناسبه توګه خزینه متشبثین اغیزمن کړي او دا به د بیوزلۍ د کمولو او د اقتصادي بیا رغونې لپاره یو خنډ دی. د یادونه دی چې په دې اړه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره سره طالبانو مات خپل پریکړه بیرته نه دی اخستې. مخکې دوی د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون خزې په ټولو نه دولتي کورنۍ او نړیوالو رسنې کې لکار راګرځولې وي او دغه شان په ډیری دولتي ادارو کې هم کارونو شړلې دي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتوبو ته اجازه نه ورکړي او کډل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټن بلینکن ویلي چې له دریو اروپایي هیوادو سره لنګډې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخاوني ولشي. بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همدارس په اوکرين کې د مداخله مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او سره سره ورستي جزئیات شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وی وینا پترس کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومه هڅه کړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي هغه اوس نکشي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پراخې کړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره لښوی تړون څخه بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول چې د هیواد اټومي وسلې ترلاسه نکړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له غوښمنو په شا شوې ده چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په خوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه وو خو نن سبا دا نظر سره ډېر نږدې شوې ده. شاخلی بلنکن زیاته کړه چې اوس متحد ایالاتونه د اروپا له دغو درو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د جنو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندۍ شي خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړه بې نتیجې پاتې ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندېښنو په تړاو وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه خو د غربي منصټونو د معتبرو شواهدو له وړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړي دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وي او څرګندوي چې تر اوسه د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور بشو د خوست اسماعیل خیلو ته حالته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډی لوبي شوې دي. دغه لوبي شاوخوا یو میاشت روانې وي چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتل ولی په اې تر رسیدلې دي. د دغو لوبو ننداره ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپل خوخي لوبغاړي په چکچکو غورسه یو بدرګه کول. د لوبي تابع کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح زمینی برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پایلو بده چې یو میاشت مخکې د سوال لسوزایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د دې مسابقو پاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولی د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعیا کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشي توک پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال رړی ته وویل
زخبره چې ما د اسماعیل خیل مزه ول سوال اړوند میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فائنل تر وتلې. ان شاء الله نن ورځ مې حیدر خیل ځوانان سره د لوبدا او کوشش کو چې فائنل پخپل نوم د لوبغاړي ډیر خوښتیا او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونه هغه لوبا چې د دې زلوبا مخکې کملنګي او سر ژوندې شوې ده.
پورتول نو خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغیزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي
عموم کې دا رقم د مهم ځوانانو پر ډېرې مهمې دي ځکه ډېر خلک داسې سرغونډي کې دي مینې اتپو کې ورولای او په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب دیم کې هم نو د خلکو نه د مشهور نه مې دا وختونه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي ځکه چې کبډي پر هیڅ چا نه دي کړي نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بزي ده او ډېره تماشا لري ډېر خلک یې کړي ډېر خلک.
بلوري ته ځای چارواکو ول سپورت سره د خوځ د خلکو او ځوانانو مینول والتیا د لامل شوی چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوځ کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولی. د خوځ اولمپیک امیر عطاولا شاه کډوال وایي
په ټول افغانستان کې خوځ لومړی مقام لري. دلیل دغه چې ورزش پکې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه د خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده هغوی آر سی می ترسوي او خلک زیات تشویقوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپل سیمو کلی او باندو کې بیلابیلې لوبي کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبي چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بي جنجال مسلک ده. د پخوا د موټرو مستري او ورسته خپل مسلک بدل کړه او سی موټر پلورنځي یا بارګین جوړ کړه. صفت الله وایي ارزان او قیمته دواړه ډول موټرونه لري.
څوک چی موټر اخلي، څوک ټیپ موټر اخلي، څوک پرمانه موټر اخلي، موږ دا څار رقم موټر لرو.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدون کی دی. لڅو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور للارې خپل کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستری وو. په خبرې دی اوسنی کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي بریښېده.
د موټرو پروشنه موټرو کار نه کوي خپل مستری ما طریقاري نو د سلکاله دوه سکاله د پورې مو د برخه د مستری تو بیا بعد د هغې مې د موټر پروشنه
صفت الله وایي ده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې خلک د مزدورۍ لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اورور اغلا زیاتر خلک ته تمن تر اجي چې مثال د خبره ماته موټر ما کوي د څه موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوم دا خپل بچو ته مالي روزي ده $200 $700 $1000
خو د صفت الله په خبره دی بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي
د فورنار او د 2000 ټوډیان چې دا میلې موټر دی انکو فور موټر فلم دا موټر خلک کوي شر خواته لاشي ځکه دې مشتری من سره اوس لګیر
صفت الله وای هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبرې دي زینو سره په جنجال هم اوړي صفت الله دی وو موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه کی داسې کوي
موږ ورځ همدا په زمنګ موټر ګرځي سره راغې نو یو کس ده نو دا موټر زمنګ نار نو دا سره نو موږ خو نه دي دا سره په وګونو نه لږ دي نو راته دا موټر شو په کاټه پور دا موږ ور شپږ ځار ته دا موټر درځي نو دا پک زره د دې سلام هو چې تل راځي درې دنه ده په موږ ته دا موټر وې سم ته دا ورته دا موټر څه دا هیڅ خاطې مو دې ک پنځه نیم او ته دا پنځه راوړل دا په زړه په وړه پنځه پر ستا پنځه راوړل خاطې لیکل نه غو دا پنځه موږ یې سمو کا دې زره دا نه ده زه مې څو تا خو درې زره دا یو درې سره ده دا موټر خوش پاک زره ده مې دا وروره دا فار خو درې سره و کوته خپل کا مور سره خبره دا پنځه په پاتې وې و وروره دا سمې چې دا په پونو دروند دا درې زره مالې چې پروګانو
صفت الله وای موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري وای هیڅ ستونزې سره مخ نه دی خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او ریډونکو قدرمن کارکونکو او نوال ته سلامونه نیک خپل احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونز سره شریکوله زه خپل یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ وسیدونکو یم د محل په مرکز کلات کې وسیږم دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې او همدارنګ د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سہولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیا درلودل تاسو اوسو زکونکو په پکښې ژوند کوي دا زکونکو به د ولسوالۍ و متأسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلې کې طالبان وسیږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلې نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټول د شخصي جوبه د برق نسته او به نسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زکړه کول ډیر ناممکن ده همدارنګ د خپل ژوند په اړه به درته وایم وتا کونه مونسته د وبو سیستم خراب ته په شخصي وتا کوکی وسیجو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې ذکر کول ناممکن ده زما په نظر نو کچيري زموږ ودی زبل د مسلینو وبرخته د زکونکو د وسیدو ځایوت لښت ته توجه پمنرنه وسی دا به مو یو ډیره همکاري به له مشتره کوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتونو ته د مسلین لپاره ډیر ش ځنګړي ځایونه جوړ سوي دي مسل ډیر قدر لري زکونکو مسافر زکونکو ډیر قدر لري خو متاسفانه زبل زبلې ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په غسترګې ورته نه دی کتلی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغواړی داشې به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي. خپلې کیسې چې ل درې دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 شپږ 40 0.